په پنشیر ولایت کې په یو طبي پیښه کې یو کلی ویجاړ شوی دی او په کې تر لسو د زیاتو کسانو د مړ کېدو رپورټونه ورکړل شوي دي. په بروکسل کې نن د ناټو د مشرانو غونډه تر ډیره پورې د افغانستان په تړاو پر مسلو راڅرخي. دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مهرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه لرو، خو پیل له خبرونو کوو. ملالۍ بشیر په ستډیو کې ده. د افغانستان
لمړی د خبرونو سرټکی، د کندوز ځای چارواکي وایي د حکومت وسلوالو مخالفانو تیر ماښام د دشتي ارچي ولسوالۍ پر دوو کلیو ډلیزې حملې پیل کړې او نشتې تر نن سهار روانې وي. د پنشیر ولایت په یو ولسوالۍ کې ځکه شویدلې او په دې پیښه کې لږ تر لږه د لسو کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل سوی او د روسیې ولسمشر ویلي او د روسیې ولسمشر د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له لوړ پوړي سلاکار علي اکبر ولایتي سره کتلې دي. بشپړه خبرونه، د کندوز ځای چارواکي وایي د حکومت وسلوالو مخالفانو تیر ماښام د دشتي ارچي ولسوالۍ پر پولې مومن او قولق کلیو ډلیزې حملې پیل کړې او نشتې تر نن سهار روانې وي. د کندوز د والي ویان نعمت الله تیموري نن ازادي راډیو ته وویل نوي افغان امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلې دي. د زیاته کړه دای وای افغانم نتیجو کونه حمله پر شاتم بولې دا جګړه پات رسیدلې. د دې حمله په نتیجه کې د حکومت 50 مخالفان وجلسوي او لبته مرغه 25 افغانم نتیجو کونه هم وجلسوي او ټپیان دي،
شهید او زخمی ګرځیدل.
د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د پنشیر ولایت په جنج ولسوالۍ کې د مزکی شويدو په پیښه کې لشتر لژه لاس کسان مرسیوی او شاوخوا 300 کورونه لمنځه تللی دي. د بیړنۍ مرستو او ژغورونکو ټیم د هلیکوپټر په وسیله د غسیمې ته لیږل شوی. د طبیعي پیښو د ملي ادارې ویاند عمر محمدی نن ویلي چې ژغورونکو ټیمونه په سیمه کې ورک او په خټو کې بند کسان لټوي. د ولسمشر محمد اشرف غنی د دفتر د اعلامیه لمخې ولسمشر چې اوس مهال په بروکسل کې دی له هغه ځای امر کړی چې د پیښې قربانیانو ته باید مرسته ورسول سي. د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه پیل شوه. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله عبدالله، د کورنۍ چار وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب برخه اخیستې ده. د ناټو د 9 غړیو هیوادونو او د هغو هیوادونو مشران چې د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ځواکونه لري نن د افغانستان پر سولې ثبات او د افغان ځواکونو د حمایت په اړه خبرې کوي. تر دې دمه د پوځیانو د زیاتې دو په اړه اوکراین اعلان وکړ چې افغانستان ته به د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې 13 نور روزونکي ولیږي چې په دوی کې به ډاکټران او انجینران شامل وي. تر دې مخکې پرون د غونډې په لومړۍ ورځ د برتانیا صدر اعظم تریزا می ویلي وو چې 440 نور سرتیري به د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې افغانستان ته ولیږي. د سولې په اړه تمه ده چې نن د غونډې په ترڅ کې له ولسمشر اشرف غنی سره د ناټو مشران او د هغوی شریکان خبرې وکړي. په دې خبرو کې به تر ډیره د سولې پر هغه وړاندیز بحث وسی چې ولسمشر غنی د فبروري په 28 طالبانو ته کړی وو. د جرمنی وزیر چې د پناه غوښتونکو پر وړاندې سخت دریځ لري وروسته له هغه تر فشار لاندې سوی چې یو رد سوي افغان پناه غوښتونکي وروسته له هغه ځان وواژه چې افغانستان ته په زوره ستون کړای سو. د جرمنی د حکومت مخالف ګوندونو د کورنیو چارو له وزیر هورست سیهوفر څخه غوښتي چې له دې پیښې وروسته له خپلې دندې استعفا وکړي. 23 افغان چې په جرمني کې د پناه غوښتنه رد سوې وه د سې شنبې په ورځ په کابل کې ځان وواژه. د په جرمني کې 8 تیر کړي وو خو د پناه غوښتنه یې رد سوې وه. دا پیښه وروسته له هغه سوي چې جرمني د جولای میاشتې په څلورمه نیټه 9 شپېته افغانان بیرته افغانستان ته ستانه کړل. نن د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو په سرمشریزه کې د دې ائتلاف پر غړي هوادونو یو ځل بیا انتقادونه وکړل. رویټرز خبري اجانس د دوو سرچینو له قوله چې نومونه یې نه دي یاد سوي ویلي چې ترامپ د اروپا د سوداګرۍ او د ناټو غړي هوادونو د دفاعي لګښتونو پر څرنګوالي انتقاد کړی. ترامپ د جولای میاشتې په 12مه نیټه وویل چې ناټو باید د 2015 کال پر ځای سمدستي د خپلو کورنیو ناخالصو عوایدو 2% د دفاعي لګښت لپاره مصرف کړي. ترامپ تر دې مخکې ویلي و چې ناټو دې په 2016 کال کې کړې ژمنې ترسره کړي چې ویلي و تر 2024 کال پورې به د خپلو کورنیو ناخالصو عوایدو 2% د دفاع په برخه کې مصرفوي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له لوړ پوړي سلاکار علي اکبر ولایتي سره وکتل. د روسیې رسنیو د راپور له مخې ولایتي له پوتین سره د پنجشنبې په ورځ په مسکو کې وکتل. دا کتنه په داسې حال کې ده چې ولایتي له روسیې سره د ایران د ستراتیژیکو اړیکو هرکلی کړی. د روسیې انټرفاکس خبري اژانس راپور ورکړی چې په دغه غونډه کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف او د خامنئي د سلاکارانو د بورد رئیس علي اصغر فتحي سربنګولي او روسیې ته د ایران سفیر مهدي اسامي هم ګډون وکړ. ایران غواړي له روسیې سره اقتصادي اړیکې پراخې کړي. د جولای په 11مه نیټه پوتین په کرملین کې د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره هم لیدلی و. نتنیاهو په سوریه کې د ایران د حضور سخت مخالفت کړی و. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. تفصیلي په ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. دا بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه پایل شو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی، اجرایي رئیس عبدالله عبدالله، د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک او د ملي امنیت سلاکار محمد هانی فتمر په دې غونډه کې د افغانستان په استازیتوب برخه لري. له بروکسل نه په ژوندۍ بڼه حال درته وړاندې کو. دا به هم واورئ چې د پنجشیر ولایت په یوه ولسوالۍ کې د مځکې ښویېدو په پیښه کې لږ تر لږه 10 کسان مړه شوي او شاوخوا 300 کورونه له منځه تللي. هڅه به وکړو چې په سیمه کې د ازادۍ راډیو له خبریال سره تماس ونیسو په دې اړه تازه حال درته وړاندې کو. په کابل کې بیا د هلمند د سولې ولسی حرکت د روسیې سفارت مخې ته خپل اعتراض پای ته ورسو او تر نامعلومې نیټې به د پاکستان سفارت مقابل کې خپل اعتراض ته دوام ورکړي. په دې موضوع هم ریپورټ لرو. کور کلی ونیس پروګرام او همدارنګه د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام هم له یاده مباسي. دوستانو بیا مستړی مشي. لکه مخکې مو چې ویل، د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه د ناټو د مشرانو غونډه پایل شوې ده. مخکې خبرونه کې مو عمله احمد شیبر سره چې زما همکار دی او د دغه غونډې د پوښښ لپاره د محل په بروکسل کې دی خبرې وکړي. بیا را سره په تماس کې دی. شیبر صاحب، خبرونه ته ستړی مشي. دا راته ووایه چې دغه د ناټو د مشرانو نننۍ غونډه پایل شوې ده او کنا او کپل شوی، نو په کوم موضوعاتو باندې خبرې پکې کیږي؟ څه جزئیات تازه در سره شته؟
ان صاحب مننه. د ناټو د مشرانو غونډه د افغانستان په اړه پیل شوې ده. غونډه روانه ده. تاکل شوی و چې په دغه شیبو کې تقریبا یو 15 دقیقې مخکې لا غونډه پای ته ورسید او د غونډې وروسته اعلامیه هم خبره شي. خو په غونډه کې بحثونه زیات شوي دي او غونډه ادامه پیدا کړې ده. د دې غونډې ترڅنګ د افغانستان چارواکو د اروپایي اتحادیې له مشرانو سره هم کتلي دي. هغوی د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ کړی دی چې د افغانانو په مشرۍ په افغانستان کې سوله ټینګه شي. او تر اوسه پورې ټاکل شوی و چې ځینې نور هیوادونه هم له افغانستان سره د غوڅ ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د پوځیانو د زیاتېدو مرسته وکړي او ووایي چې نور پوځیان افغانستان ته استوي. شایي دغه بحثونه هم د غونډې دننه وي. دا غونډې ته خبریالان نه ور پرېږدي، نو کله چې غونډه خلاصه شوه دوی به له خبریالانو سره معلومات شریک کړي. تر دې دمه یوازې اوکراین، بریتانیا او نتایج شوي راپورونه وایي چې استرالیا غواړي چې افغانستان ته نور ځواکونه واستوي.
تاسو مخکې ویل چې په ځینو مواردو کې د ناټو د مشرانو ترمنځ توافق شته دی، خو دغه سرمشریزه چې یوازې د افغانستان نه بلکې په نورو نړیوالو مسلو هم پکې بحثونه شوي او کېږي، د ناټو د غړو هیوادونو ترمنځ د اختلافاتو خبره هم کېږي، په دې اړه راته ووایي.
تاسو مهم موضوع ته اشاره وکړه. د توافق په برخه کې یو ځل بیرته بیا په دې تایید وکړم، له 2000 تر 2020 کال پورې له افغان ځواکونو سره د مرستې ادامه، د غوث ناتر د ماموریت تقویه او همدارز افغانستان د سولې ملاتړ، دا هغه درې مهم ټکي دي د افغانستان په ارتباط چې د ناټو نوې شخړې هیوادونه او د غوث ناتر د ماموریت چوکاټ کې کوم هیوادونه په افغانستان کې ځواکونه لري، د هغوی مشان موافق دي سره په دغه درې سره مواردو کې. خو د ناټو دننه پرون هغه وخت اختلافات را برسېره شول چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ناټو له عمومي منشي سره غونډه وکړه او د په جرمني، فرانسې او یو شمېر نورو هیوادو سخت انتقاد وکړ چې ولې د ناټو دفاعي لګښت کې خپله برخه نه اخلي. ټرمپ وویل چې امریکا د خپل ناخالص عاید 4% کې برخه ناټو ته سپاري، جرمني چې ژمنه کړې وه 2% بور سپاري، هغه څه باندې 1% بور سپاري. خو نن دا اوس چې زه له تاسو سره خبره کوم، تقریبا نیم ساعت مخکې د امریکا ولسمشر خبري کانفرنس ته حاضر شو او دوی وویل چې کوم ناټو چې دوه ورځې مخکې وه اوس هغه ناټو نه ده، ناټو ډېر تغییر کړی ده. او ټرمپ وویل چې نورو هیوادونو له ناټو سره ژمنه وکړه چې 3 میلیارد ډالر به اضافي پیسې ورکوي، او ټرمپ دې ته ډېره خوشحالي څرګنده کړې، ویل چې ناټو اوس تر بل هر وخت پیاوړې ده. نو داسې ښکاري چې د ناټو دننه دغه اختلافات هم حل شوي دي.
ډیره زیاته مننه کوم احمد شیبر. دوستانو، د ازادي رادیو همکار احمد شیبر و چې له بروکسل څخه د ناټو د مشرانو د غونډې حال راکوه. نن د ناټو د مشرانو د دویمې ورځې غونډه په افغانستان متمرکز ده او پیل شوې ده او د افغانستان په اړه بحثونه کیږي. موږ به پر روانو خبرونو کې بیا هم له احمد شیبر سره په تماس کې یو، د نننۍ غونډې له نتایجو به هم تاسو خبر ساتو.
ازادي رادیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د پنشیر ولایت په یو سیمه کې د مزکی د خویدو په پیخه کې لکټر لګیدل، لس کسانو د مړکیدو او شاوخوا 300 کورونو د نړیدو ریپورتونه ورکړل شوې دي. په سیمه کې د ازادي رادیو خبريال احمد حنایش را سلام، د اوس له پنشیر په تماس کې دي. حنایش صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، دقیقا دغه زمکی د خویدو یا سیلابونو سیمه کومه سیمه ده او د تاسو معلومات څه وایي چې په سیمه کې وضعیت وسنګ دي؟
جناب انځر هم سلام وړاندې کوم او ټول ازادي اړوندو ته. په دې پیښه کې تر اوسه ویل شوی ده چې سرچینو منابعو مونږ سره خبرې کړي دي، په سیمه کې هغوی وایي تر اوسه 14 کسان لا درک دي چې احتمال زیات ده کې دی چې هغوی مړ شوي ده، او د خساراتو کلکه ډېر دی ځکه چې دا یو سیلاب غوندې نه ده، دا یو انفجار غوندې اوبه د لاندې د غرنۍ لاندې یو انفجار غوندې فوران لري اوبه، او په دې خاطر ټولو لارو بندې او ټولو خدمات قطع شوې ده. په سیمه ییزو عملیاتیزو واکونو په مخ قطع شوې ده، او وضعیت دومره وخیم دی چې خلک وایي چې بغوی په مرستو باندې ضرورت لري، اړتیا لري، ځکه چې د زخمیانو دپاره تو هیڅ تر اوسه کوم عملیات شوی نه ده چې انتقال شي. نو وضعیت په دې هکله وایي د سرچینو د مقامات چارواکو مسینه ایز چارواکو یوه هڅه کوي چې د زخمیانو او هغه کسان چې تلفات درلوده په سیمه کې هغه ته باید رسیدنه لومړی نه رسیدګي وکړي.
د ژغورنې عملیاتو ته که څه هم تاسو اشاره وکړه، له موږ داسې رپورټونه ترلاسه کړي دي چې د ژغورنې ډلې دغلته استول شوي دي او هڅه کوي چې د هلیکوپټرو په وسیله باندې سیمې ته مرستې واسطه یا له سیمې زخمیان وباسي. په دې اړه چارواکي څه وایي چې رښتیا دغه ژغورونکي ډلې رسیدلې دي که نه؟
دقیقا هغوی وایي چې اوس په لاره دي، هغوی دغه ځواکونه چې هغوی را لګلې ده په لاره کې دي، او هغوی انتظار لري چې دا عملیات ترسره شي او نتیجه پکې وي.
ډیره زیاته مننه کوو دوستانو. احمد حنایش په سیمه کې د ساده رادیو خبریالو چې د پنشیر د ولایت په یو سیمه کې د مزکی د خویدو او سیلابونو لکبله د تلفاتو او د غلطه د رامنځته شوي زیان حال راکوو. د ویل چې په سیمه کې لږ تر لږه څوار لس کسان نه درک دي چې ګمان کیږي مړه شوي بوي. د همدارنګه دا مو ویل چې دغه سیلابونه په داسې ډول سیلابونه دي لکه د مزکی دننه چې چاودنه شوی وي او لمزکې څخه اوبه راوتلي. د بیړنیو مرستو ټیمونه او ژغورونکي ډلې سیمې ته د رسیدو هڅه کوي. تاسو زموږ غږ له آزادۍ راډیو نه اورئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادۍ راډیو اورئ.
دا هلمند سولې ولسی حرکت په کابل کې د روسیې سفارت مخې ته خپل اعتراض پای ته رسولی او تر نامعلومې نیټې به د پاکستان سفارت په مقابل کې خپل اعتراض ته دوام ورکړي. د دې حرکت غړي وایي د پاکستان ولس باید په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په برخه کې له افغانانو سره همکاري وکړي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس هم په کابل کې د دغه حرکت له غړو سره چې د روسیې سفارت څخه پاکستان سفارت ته تلل مل وو او دغه رپورټ یې چمتو کړی دی.
د هلمند ولسی حرکت غړو نن په کابل کې د روسیې سفارت مخې ته خپل اعتراض پای ته ورسو او دوی وسغواړي تر نامعلوم مودې پورې په کابل کې د پاکستان سفارت مخې ته خپل اعتراض ته دوام ورکړي. دغه غړي چې دغه حرکت د غړو دغه حرکت لغړو سره همدارس کابل خاریان هم دغه حرکت لغړو سره یو تعداد زیات شمیر کابل خاریان هم یو ځای شوی دی او دوی د پاکستان سفارت پر لور روان دي. دغه اعتراض کوونکو سره د ځوانانو موین کمال سادات هم یو ځای شوی دی.
زه د افغانستان د ځوانانو نه مغوښتنه ده چې د غسولې کارون سره یو ځای شي ترڅو هر کور کور ته کوڅه کوڅه ته موږ د سولې دغه پیغام ورسو او د نړۍ هر هیواد ته موږ دغه پیغام ورسو. هغه هیوادونه چې موږ سره مرستې کې کومکونه کې موږ هر کلی ویته یو شل وره دروشي، خو هغه خلک چې موږ ته تورستونر لګي جنگونه کې اینه مغوښتنه دادو چې دا دوستي ملګرتیا نه دو داسې ده نه کې.
د هلمند ولسی حرکت لغړو سره یو ځای یو تعداد معلولین هم لیدل کیږي چې دوی هم د پاکستان سفارت پر لور روان دي. د دوی له وطن سره به خبرې وکړو.
نوم یې ګل رسول ده، ولایت لوګر ده، ولسوالی آزرا.
ته چې یو مایوب یې او دا اوس خپل بایسکل سره دی رواني، نو نورو خلکو ته د پیغام څه ده؟
نور خلکو مې دغه پیغام چې ورو ورو خدای ته نور ګوري، قرآن ته ګوري چې دا وسلې ورو ورو پس مخه کیږي او راشه د رسول تلون سره یو ځای شي.
و امور دل چې د هلمند سولې ولسی حرکت په کابل کې د روسیې سفارت مخې ته خپل اعتراض نن پای ته ورسو او تر نه معلومې نیټې به د پاکستان سفارت مقابل کې خپل اعتراض ته دوام ورکړي. د افغانستان د سیاسي چارو څېړونکو وایي چې په کابل کې د پاکستان د سفارت مخې ته پرلت وهل ډېرې اغېزې لري او خلکو ته مهم پیغام رسوي. له دې ډلې ډاکټر کبیر رنجبر وایي چې له دې سره به په ملي او نړیواله سطح پر پاکستان فشارونو کې اضافه وشي. نسیم شفق په دې اړه له ښاغلي رنجبر سره مرکه کړې او په سر کې د دې پرلت یا اعتراض د اغېزو په اړه پوښتلې.
لاریون ډېر له اهمیته ډک یو لاریونو کې چې هغه پایله چې موږ ته تمه لرو هغه به ورنه لري. د دې لپاره چې ترڅو چې پاکستان خپل سیاست ته تغیر ورنه کړي د افغانستان په حق له پدې کې نړیواله ټولنه پاتې راځي او د دې سولې لاریونم کوم چې نشي کولای، مګر دا چې عامه ذهنیت باندې مثبت تاثیر ورېدی پدې کې هیڅ شک نشته او موږ ته ډېره زیاته مهمه ده او ډېر اهمیت لري چې په مجموع کې خلک یو موټی شي د دغه ناورین په مقابل کې.
رنجبر صاحب، تاسو ویل چې دا په عامه ذهنیت باندې تاثیر لري، آیا د پاکستان د سفارت مخې ته دغه سي پرلات او اعتراض دا به وکولای شي یو ډول د پاکستان عامو خلکو ته دا انګیزه ورکړي چې ګوندې د پاکستان حکومت په تیره د پاکستان پوځیان د افغانستان په لانجه کې او په جنجال کې ښکیل دي او اصلي غاړه پاکستان ده؟
په صحیح ډول باندې په دې مطمئن نه ما دا په منطقي باندې تاثیر کوي، په نړۍ باندې تاثیر کوي، مخصوصا هلته هم تاسو عملا موږ د دې شاهد یاستو چې انتحاري حملات وسول پر ګوندونو باندې چوغي سمه موضوع ګیری لري د افغانستان د صلح او جنگ په اړوند. دردی خوندوی دی چه خپل انتحاری حملات هم چی کیگی پر لوی گردون بانده چه حکومت پلاس کده و عرب از غنده کهی آلته هیس نوا انتحاری حملات نکیگی مگر حقا گردون چه وغی غواری چه سوال و امنیت عمل کتی پیراسی آلته انتحاری حملات کیگی نو دغا لاریون دی منگه هم هلمندیانو زی اکیل لرمه چه آغا مثبت اغیزه دی دیران دی کرخی اخو هم گرد و فرگنو بانی واردهی او غیم دیتا تشویقهی یو موتیشی او خبلغاگ چیکی عملا هم دی دا کار که دی پختین خواه اغا لوی غرزان چالتا او سر جی کرده دی دی اغی یو لی شعارون نامداده چه افغانستان که اغی کراری واری او غالی چه حکومت دی پاکستان
بله او ډاکټر صاحب رنجبر د دې ترڅنګ تاسو یو څه اشاره درلوده د منطقې په سطح په نړیواله سطح هم داسې یو فکر رامنځته کی چې پر پاکستان باید فشارونه زکه زیات سي زکه چې د افغانستان د کشاله او د مشکل او په افغانستان کې د جنگ د ګرم ساتلو یو ولایت هم د پاکستان دی
یقینا اوس تقریبا یو اجماع مې سراغلی دی چې هیڅ وخت دغه شی هغه آمد نیتونه د نړۍ هم یو موتی نو لکه اوس یو موتی سی وی دی دغه حمزه لکه منګه تازه وساتو د غرزنګ د پاکستان په حکومت فشار به ډیر سی او مثبت تاثیرات به هم یقینا د نړیوال سطح کې مثبت دي.
کبیر رنجبر د افغانستان د حقوقي او سیاسي چارو څېړونکو چې تاسو ورسره د ازادي رادیو د همکار نسیم شفق مرکه اوریده.
جنگ دولکش رسول خان
سوله او ملی یواله ده هر اولس ده بقا او پرمختگ زمانت کوي.
افغانستان د خلکو د ملي جمع بنسټ او یوشمیر دینی عالمانو په افغانستان کې د جګړې ناروا بللو په تړاو د نړۍ د عالمانو له فتوا ملاتړ اعلان کړ. د افغانستان د خلکو د ملي جمع د بنسټ مشر وایي طالبان باید له رامنځته شوي فرصت نه استفاده وکړي او خلکو ته د مراجعې ترڅنګ له حکومت سره بین الافغاني خبرو ته کښېني. له دې سره افغان دیني عالمان وایي د نړۍ د جاهدو علماو له فتوا وروسته اوس په افغانستان کې د جنګ لپاره هیڅ توجیه نه ده پاتې. یوسف خان زدرانی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان جنگ د ناروا ګڼلو په تړاو د اسلامي نړۍ د عالمانو تر پریکړې وروسته افغان علماو او د افغانستان د خلکو د ملي اجماع بنسټ د پنځمې پورس په غونډه کې لیا د پریکړې ملاتړ اعلان کړ. د دغې غونډې رئیس محمد ابراهیم الکوزی وایي د اسلامي نړۍ د علماو وروسته پریکړې د افغانستان خلک او حکومت سولې ته د رسیدو لپاره خوشبینه کړې دي. دی وایي طالبان باید له دې فرصت نه د بین الافغاني خبرو د ترسره کېدو لپاره ګټه واخلي.
خفل ولست تاسی مراجعه وکی راسی بیلون افغانی سوله وکی کشینی پا دی وطن کی مجدر هر ولایت چم تاسی غواری قومون استا ولسون استا ولما استا زوانان استا او طول دی دفار لیواله دی چی پا سوله کی حتی خفل دی سر پا کمت بانی دغه ګام ته هر کله وای او درس ستاسو سره خبرې وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د جګړې په اړه په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ عالمانو انتحاري او چاودیدونکي حمله په کلکه وغندلې او ناروایی وبللې او په افغانستان کې روانه جګړه د اسلام د ټولو اصولو او اساساتو خلاف وبلله. طالبانو بیا د اسلامي نړۍ له عالمانو غوښتي وو چې د دوی د جنگ په ضد فتوا ورنکړي. په دغې غونډه کې د څلور دیرشو اسلامي هیوادونو علماو برخه اخیستې وه خو د ایران علماو بیا له سعودي عربستان سره د خرابو اړیکو په تر ګډون نو کړای. په افغانستان کې دروان تاوتریخوالی پاړه په عربستان کې د غونډه داسې وخت جوړ شي و چې دروان کال د روسي په میاش کې له 2000 نه ډیر افغان عالمانو هم په کابل کې دی غونډې پترڅ کې د افغانستان جګړه ناروا وګڼله. د سولې د عالي شورا مرستیال اکرم خپلواک تیرونی په ولسي جرګه کې وویل چې دې ته په کتو افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو پیلولو ته چمتو دی او دغه ډله باید خپل باصلاحیته پلاوی وټاکي خو طالبانو بیا تر اوسه د سولې د عالي شورا دا بلنه نه ده منلې. د سولې د راوستلو په اړه په ملي او نړیواله کچه هڅې داسې وخت ډېرې شوي چې ولسمشر غني د کابل پروسې په دویمه ناسته کې ویلي وو حکومت یې له طالبانو سره له قید او شرط پرته خبرو ته چمتو دی. په ورته وخت کې یو شمېر افغان دیني عالمان په سعودي عربستان کې د اسلامي نړۍ د علماو له وروستۍ پریکړې د هرکلي ترڅنګ وایي اوس نو په افغانستان کې د جنگ دوام هیڅ شرعي توجیه نه لري. له ډلې محمد عمر شریفي د پنځمې په ورځ د افغانستان د خلکو د ملي اجماع د بنسټ غونډې ته وویل
مرجع فتوا عمومی جهان اسلام مصر است.
د اسلامي نړۍ د فتوا عمومی مرجع مصر دی او د مصر عالم مفتی اعظم دا فیصله صادره کړه او ټینګار یې وکړ چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی او هلته جنگ ناروا دی. ښاغلی شریفي وایي په افغانستان کې روان جنگ ته ډیره د بهرنیو لخوا سازمندهي کیږي چې قربانیان یې بې ګناه خلک دي. د ده په وینا په کم کې اختر کې درې ورځنی اوربند وښوده چې که د جنګ ښکېل خواوې وغواړي کولی شي له یو بل سره په خبرو د هیواد ته سوله راولي.
ستاسو له پیغامونو
بله. السلام علیکم و رحمت الله برکات. سید محمد هلمندی دا پیغام د هلمند ولایت نه درته پیژنم. موږ مشکل دا دی چې کله موږ افغاني او سراب ته ورچ تاسې موږ ته مېده کې نو هغه وایي چې موږ ته د افغاني میدان نشته او دا حکومت دی که مسخري د سوداګرۍ وزارت دی که مسخري. یعنی دا خو په دې حکومت باندې د حکومت خیال هم نه کوم او دې په دې خاطر باندې چې کلدار وره د کلدارې میده ماته پیدا کېږي. د افغاني د ټولو افغانو میده دواړه له سره پانې نه درکوي. ولې څه ستونزه ده؟ څه کیسه ده؟ هیله ده چې زما پیغام خبر چې تر مسؤلو چارواکو پورې ورسېږم.
السلام علیکم. ما د ننګرهار ولایت شینوارو نه اړیکه نیولې او پیغام دا سب کومه چې دا زموږ شینوارو ولسوالۍ کې کوم کلینیک چې دی دغه داسې بې پروا ډاکتران دي. موږ نن ورغلي وو د شپې په 2 بجې باندې مې یو ماشوم ورغلی او دا هم داخل کړ داخلي پارچه را کړي او د مازدیګر 2 بجې پورې دې ته چا یو ستونزه والې نه یو پاکړ کړي. ډاکتران په خپله مخه دوی دویګانې روباچې باندې خرڅوي او یو مریض پښتنه نه شي. موږ ډېر غریب ولس دی چې دې داسې پښتنه نه شي، نه ډاکتر پښتنه کا او نه حکومت پښتنه کا. نو دا به څه کار دی؟ باید چې ډېر ضرور پښتنه وشي او د دې پښتنه ونه شي دا ورځ خو ډېر بدبختۍ سره مخ دی.
مغول خبر طالبان جوربان موکی مسلمان در بدر مقدر جنگون واپس شروع کی خدا وہ افغانستان باندې لږ رحم وکړي په لحاظ خدای داسې مه کوه. جوړه وکړي چې څه غواړي نه ښځې بغاه راوړي، نه د سپینځې دا اوري، نه د بل دا اوري، نه د بل ده څه غواړي. اخر څه د درې ورځې دا ملیان وړونه به پر مخ مچول مچول دلته وخت په راسو بیا دې پر اواړ وله بیا کاتېر شو په سلام پشتران.
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د برتانیا صدر اعظم تھریزا مے د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د راتلونکو لیدنې هر کله کړي. نو موړي پرون شپه د ناتو د مشرانو لپاره په یو مخامنې کې دا مسایل یاد کړي دي. په اړه سفیر ولستانګ زیات تفصیل لري.
د برتانیا او روسیې اړیکې په مارچ میاشت کې د برتانیا په سالزبری ښار کې په نوویچو ګاز د پخوانی روسی جاسوس سرګی سکریپال او د هغه د لور یولیا تر مسمومیدو وروسته خراب شوې. خو بیا هم د برتانیا صدر اعظم تھریزا مے د امریکا او روسیې د ولسمشرانو له لیدنې هرکلی کړی. تھریزا مے پرون د ناتو د مشرانو لپاره په برسل کې د یوې ماښامنۍ پر مهال وویل چې د امریکا او روسیې ترمنځ د اړیکو آزاد چینلونه د مقابلې د خطر د کنټرول لپاره اړین دي. په دې ترتیب تھریزا مے د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د جولای 14 لیدنې په اړه یو هیله بښونکې ارزونه وړاندې کړې. ولادیمیر پوتین او ډونالډ ټرمپ د جولای 14 یعنی څلور ورځې وروسته د فنلند په پلازمینه هلسینکی کې سره ګوري. تھریزا مے ویلي په دې اړه قاطع دریځ لرو چې روسیه په کومو مسایلو کې خپل چلند بدل کړي. هغې وویل که روسیه وغواړي زموږ د ګټو او ارزښتونو کمزوري کولو ته دوام ورکړي، موږ یې په وړاندې قاطع درېږو. مے چې د ناټو په سرمشریزه کې حضور لري په داسې حال کې د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د راتلونکي لیدنې هرکلی کړی چې د ناټو د سرمشریزې لومړۍ ورځ د امریکا او ناټو د نورو غړیو په خاصه توګه جرمني ترمنځ د تورونو پر رد او بدل تیره شوه. امریکا وایي اروپایي هیوادونه د ناټو دفاعي لګښتونه سم نه پرې کوي او باید د لګښتونو د پرې کولو لپاره خپله ونډه د کال له 2 سلنو 4 سلنو ته ورسوي. ناټو که څه هم په خپل منځ کې د ونډو په پرې کولو مخالفتونه لري خو د روسیې په وړاندې لا په یوه خوله دي. د دې سازمان د سرمشریزي په پرونی بیان کې په روسیې انتقاد شوی او ویل شوی چې موږ به د یووالي، ګډو هدفونو او د جګړې د منصفانه ویش په اساس متحدانه عمل وکړو. ناټو همداراز د روسیې له خاورې سره د کریمیا د الحاق له په رسمیت پیژندلو ډډه وکړه. د ناټو سرمنشي یان ستلتنبرګ وویل ناټو روسیې ته روښانه پیغام ورکوي چې د کریمیا په څیر چلند به د ناټو له هیڅ یو غړي هیواد سره ونه شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
والا
بالله بلا چې په سناتوري کې را نه وستلم چې زله
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده
مو خو برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمال بولډینګ او سورل سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود
ترشن آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو
دوستانو خبرونه ترسیدلیو وخت په افغانستان کې څلور نیمه بجې شوې د مازیګر ملالې بشیر په استودیو کې دا یو اربیا د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري
د کندوز ځای چارواکي وای د حکومت وسلوالو مخالفانو چې تیر ماښام یې د دشتي ارچی ولسوالۍ پر پولې مومم او قلق کلیو ډله ییزې حملې پیل کړې وې اوس دغه حملې د افغان امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې پر شا تمبول سوي او جګړه پای ته رسیدلې ده د پنچیر ولایت په خنج ولسوالۍ کې د مځکې شوېدو په پیښه کې لږ تر لږه لس کسان مړه سوي او شاوخوا 300 کورونه له منځه تللي دي د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د افغانستان په اړه غونډه پیل شوې ده د افغانستان ولسمشر اشرف غنی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د کورنیو چارو وزیر ویس پرمک او د ملي امنیت سلاکار محمد هنیف اتمر په دغه غونډه کې ګډون کوي د جرمنی یو وزیر چې د پناغشتونکو پر وړاندې سخت درید لري ورسته له هغه تر فشار لاندې سوی چې یو ورڅوی افغان پناغشتونکي ورسته له هغه ځان وواژه چې افغانستان ته په زور ستون کړای سو نن د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو په سرمشریزه کې د دې ائتلاف پر غړي هوادونو یو ځل بیا انتقادونه وکړل او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له لوړ پوړي سلاکار علي اکبر ولایتي سره په مسکو کې کتلې دي
او سم یوسف خان زدران له څو سپورتي خبرونو سره
د سپورت ورځنی هنداره
د زونونو ترمنځ د غازی امان الله خان د 500 ورځو سیالیو په دویم ورځ سپینغر بوست او بندامیر امو ته ماتې ورکړه دا په پیل شو سیالیو کې د سپینغر لوبډلې دویمه پر لپسې بریا او ولدې وړاندې دغه لوبډلې لمې ساينک څخه هم لوبه ګټلې و د شپږو زونونو ترمنځ ورځنی د سیالیو د جولای د میاشتې په لسمه نیټه پیل شوې دي د دغه سیالیو په لړ کې نن هیڅ کومه سیالۍ نه ترسره کیږي خو ټاکل شوې چې سبا په کابل نړیوال لوبغالي کې د کابل او بندامیر او په خوست کې د بوست او مې ساينک ترمنځ سیالۍ ترسره شي په افغانستان کې سکهال د غوړ الکسیالیو ترڅنګ د کلبونو د اتلولیو فوتبال سیالي هم ترسره کیږي د فوتبال فدراسیون د ویان رسال شمس امینی نن ازادي رادیو ته ویل د کلبونو د اتلولیو لپاره دا وخت د هیواد په ټولو زونونو کې د کلبونو ترمن د مقدماتي سیالیو لړۍ پیل شوې ده دی ویل د سیالیو بد زون په کچه غوړ کلبونو مشخص چې بیا په کابل کې دیو بل پر وړاندې د اتلولۍ سیالي ترسره کړي د دغو سیالیو مهال ویش او د ترسره کیدو وروستۍ نیټه لا نه ده معلومه د فوتبال د نړیوال جام د وروستۍ سیالۍ څخه مخکې بلجیم او انګلستان د دریم مقام لپاره سیالي ترسره کوي دوی چې د نیمه پایلو به سیالي بایللی ټاکل شوې ده دغه مقام لپاره د شنبه په ورځ له یو بل سره مخ شي په نیمه پایلو به کې انګلستان له کرواشیا او بلجیم له فرانسې لوبه بایللی و له دې وروسته د یک شنبه په ورځ د کرواشیا او فرانسې ترمنځ د 2013 فوتبال د نړیوال جام پایلو به ترسره کیږي
دوستانو د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لوو بجونه د ماخام ترو بجو پوری په منځني صفه دوله شپږ نوي پټول افغانستان کې اوریدل شي د خبري مطالبه برخه پای ته رسو تر ویلند خبرتي او رستا کور کلی 19 پروګرام او همدارنګه د ماشومان لپاره د ازادي رادیو د ځنګړ پروګرامونو لړۍ او پروګرام خبري کې
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio
امنیت او سالم چاپیریال
خواړه او روغتیا
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
قدر من دوستانو په خوانځیو کې لنور شایانو سره سره یو څه چې ډیر زیات مهم دي هغه ځکه کوونکو ته د سیهي او بوشتون او د رفعجات لپاره د تشنابونو شتون دی خو له بعد مرغه په ځینو خوانځیو کې د سہولتونه ځکه کوونکو ته نشته نن فهم دی اکل خبرې کوو لمون سره ملما د خونې او روزنې په وزارت کې د سیهي او بو په برخه کې ستر سلاکار ډاکټر صابر پردیس دی ډاکټر صاحب په پایل کې به درته وایي چې اوس مهال په ښوونځیو کې سی او ب په کوم وضعیت کې دي
ما په دې تیر یو دوه میاشتو کې یو پنځه ولایتونو کې ښوونځي وکتل د کابل په شمول پروان ننګرهار بامیان او هرات کې مجموعي تصویر ښه تصویر نه ده نه یوازې د اوبو په برخه کې بلکې د تشنابونو او د حفظ الصحې په برخه کې هم اوبه د سکلو په ځینو مکتبونو کې شته ولې د ذخیرو شکل فرق کوي ځینو ځایونو کې ښې مسونه ذخیرې دي د اوبو یا ټانکۍ دي په ځینو ځایونو کې هغه ذخیرې ټانکۍ ښې مسونه نه دي یا د ځمکې پر مخ باندې دي داسې مکتبونه هم وسې د ویالې اوبه یې شاګردانو ته په واټر پمپ باندې راکش کولې بېرته په ذخیره کې اچولې شاګردانو لغې سکل او د تشنابونو وضعیت په دې خاطر خراب ده چې یو خو د تشنابونو شمېر کم ده یعنی د شاګردانو لپاره مثلا په یو مکتب کې چې درې زره یا څلور زره شاګردان دي شپږ یا اوه یا اته تشنابونه دي هغه د پنځلس دقیقې تفریح که چېرې موږ په نظر کې ونیسو په دې پنځلس دقیقو تفریح کې ټول شاګردان ترې استفاده نشي کولی د همدې له امله که شاګردان ترې استفاده نشي کولی نو بیا د مکتب په صحن کې په داسې ځایونو کې چې هغه لږ ګوښې اوسېږي دوی خپل معذرت رفع کوي او د همدې له وجې نه بیا د محیط د مکتب هم
چټلېږي کله چې له حضرت وای کله چې سیهي وب په یو ښوونځي کې ونه وسی تشنابونو ستونزه تاسو یاد کړئ چې تر ټولو لوی ستونزه تشنابونو ده دا به زده کوونکي له کوم مشکلاتو سره مخ کی
اول خو د ځینو زده کوونکو لپاره کېدای شي دا وسیږي چې دوی زیات علاقمندي باندې مکتب ترار نشي دویم دا چې د زده کوونکو صحت هم په خطر کې اچوي نه وځي زده کوونکي بلکې د مکتب کارکوونکي حتی د ما جامعه اوسیدونکو ځکه کله چې د مکتب ساحه چټل شي بیا خو د لمر په واسطه باندې د مواد غایته برته وچیږي او دا برته په خاور سره ګډیږي او چې کله باد وهي نو دا په هغه اوبو زیرمه کې څنګه سر خلاصي وسیږي لکه ساګان یا سکاریزونه یا ځینې نور ځایونه چې هغه ځینې خلک استفاده کوي خو سر خلاص دي هغه سره ګډیږي او واقعیت اسهال او د سینه او بغل نور امراض تساری امراض دي دغه واقعیت ډیر زیاتی دي خلکو تر منځ خصوصا د اطفال تر منځ
ولی تر اوسه پورې په خوانځیو کې په ځینو خوانځیو کې البته وي دغه مشکل نه دال سوی سره له دې چې په دې وروسته کلونو کې ډیر امراض دي سوی له خوانځیو سره کسان ورغلي خوانځي لیدل دي بیا هم د ستونزې ولې موجود دي
څو موضوعات دی یو خدای څه ځینو خوانځیو ته حتی هم د تشنابونه او خدې او بو حفظ الصحې سہولتونه جوړ سیم دي دغه نه خاصاتنه نه ده سوی یا حفظ مراقبت سم نه ده سوی او دته د خوانځیو مدیرانو او نورو چارواکو سه توجه نه کړي
تاسو دې په هنه په وزارت کې بیا د مسلمانونه د بررسی کړي لغه مدیر سره په تماس کې نه یاست چې ولې دغه شی انت جوړیږي بیرته خرابېږي
دا خو ستنه مونږ پښتنه وکړه وای خو دا جوړیږي بل خبره مشمانه بیرته خرابوي ولې بعد د حس مسؤلیت د مدیرانو ترمنځ پر پیدا شي او همچنان د ځکون ترمنځ هم دا پیدا شي چې دغه تشناب ته جوړ شوی د مونږ لپاره جوړ شوی او کچیر په یو کم شی باندې بیرته دوباره ترمیم کیږي او خلفاکه خراب شوی یا مثلا دروازه خراب شوی دغه جوړول پلکشي باندې تر سره کی بعد هغه ته توجه وسی که خپل مدیر نشي کولای چې د جامعې کومک را وغوړي ځکه د جامعې کې ډیر د خلک خیرخوا خلک ستاسو هغه وغوړي له خوندې سره کومک وکي یوازې ضرورت دی ته سیو د خوندې او د جامعې کوم شورا سره د ګډه شورا په دې شوراګانو کې د موضوعاتو په اړه باندې خبرې وسی او خلکو ته ویل چې په دې برخه کې موږ تاسو کومک ته ضرورت لرو
یو خپل د خوندې مدیران هغه کوم مسول کسان چې هلته دی په دې کې مسولیت لري چې باید د شین ساتنه وکا د ځکهونکو کورنۍ ته تکول پکار دي دوی خپل چو ته څو وی یعنی کوي دوی سره قام تربیه کړی چې دا کوم شایته ورانه د خپل زیان ده